افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې ماسپخینۍ خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسیا د سره روان کانفرنس دی چې نن پیل شوی دی او سبا به هم دوام کوي. د دې کانفرنس په اړه او پکې د ولسمشر اشرف غني د ګډون په اړه به رپورټونه او مطالب ولرو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو د داخلېدل په بشپړه توګه بند شي. اخوا روسي چارواکي وایي په مسکو کې پرون د یوې وړې چاودیدونکې وسیلې د چاودنې له امله 15 کسان ژوبل شوي دي. خو مخکې له دې نه چې د رضوان مراد نه د سیمې او نړۍ خبرونه واورو، کابل ته ځو. مرزي احمد زئی د افغانستان کورنۍ خبرونه دروړي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنی اړیکو سلاکار وایي په افغانستان کې موجوده بې ثباتی د پاکستان په ګټه نه ده. په کندهار کې په یوه ترافیکی پیښه کې 15 کسان وژل شوي او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د غلې تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د کم عمره ماشومانو له استخدام څخه ډډه وکړي. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وی په افغانستان کې موجوده بې ثباتی د پاکستان په ګټه نه ده. سرتاج عزیز نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. ښاغلی عزیز دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي روابط مهم وګڼل. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دغې ناسته کې ویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد باید سیمه ایزې هڅې وشي. د آسیا زړه دغه کنفرانس نن پیل شوی او سبا به هم دوام وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا چهارشنبه اسلام آباد ته لاړ شي او په دغه کنفرانس کې ګډون وکړي. په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای مسؤلین وایي چې په تېرې یوې میاشت کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حملو اندېښمن کړي دي. د دغې ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې دا ډول حملې د بیان پر آزادۍ حملې ګڼل کیږي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د دغو پیښو عاملین پیدا او مجازات کړي.
اگر حکومت افغانستان به عنوان یک نهاد قانونی
نموری ویل که چیرې افغان حکومت غواړي په دغه برخه کې قانونی عمل وکړي، نو دا باید روښانه کړي چې آیا دغه کسان په نظام کې دي چې دغه ډول کارونه کوي. دغه کسان باید وپیژندل شي او د قانون منګلو ته وسپارل شي. په تیرو څو ورځو کې پر سیاسي کارپوهانو احمد سیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیري او د ولسی جرګې پر غړي هیلې ارشاد حمله شوي. په تیرو څو ورځو کې پر دوو خبریالانو هم حمله شوی چې د امان الله عطایی پونوم خبریال چې د آسیا تلویزیون مشر وو وژل شوی دی. په کندهار کې په یوه ترافیکی پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. دغه کسان د کندهار د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د ډاټسن او ټیلر موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوي دي. د کندهار د والي ویند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل ټول وژل شوي کسان د ډاټسن موټر سپرلی دي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د غلې تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د کم عمره ماشومانو له استخدامولو څخه ډډه وکړي. د خبرې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا نن سه شنبه په کابل کې د غلې تولیدونکو شرکتونو له مسؤلینو سره وکړي. د غلې او د یو صادرونکو شرکت مسؤول ویل اوس مهال شاوخوا 25% کم عمره ماشومان غلې اوبي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې ماشومان د دې پر ځای چې زده کړې وکړي او سالم وروزل شي په سختو او شاقه کارونو لکه غالۍ اوبدلو بوخت دي. د کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه بس ما همکار رضوان مراد تاسو ته وړاندې کړي.
آزادۍ
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهوری غوښتون کې ډونلډ ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلي دل په بشپړه توګه بند شي. سپینې ماڼۍ او د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو د ټرمپ پر دې خبرو سخت انتقاد کړی دی. ټرمپ دا څرګندونې په کالیفورنیا ایالت کې د یو مسلمانې جوړې لخوا د 14 کسانو له وژلو وروسته کړې دي. نوموړي 13 ورځې ویل پر مسلمانانو د دا بندیز تر هغې لګېدلې وي تر څو پورې چې د امریکا استازي معلومه کړي چې څه روان دي. سپینې ماڼۍ وایي د ډونلډ ټرمپ دا څرګندونې د امریکا له ارزښتونو سره په ټکر کې دي او نوموړی د خلکو له ویرې څخه په استفادې سره د ځان لپاره کمپاین کوي. د امریکا د کورنی امنیت د ادارې مشر جی جانسن وایي د دې اداره هغو بهرنیانو ته د ویزو د ورکولو په پروګرام له سره غور کوي چې غواړي له امریکایي اتباعو سره د واده کولو لپاره د هیواد ته راشي. متحده ایالاتو دا پریکړه په کالیفورنیا کې د پاکستاني اصله جوړې لخوا د 14 کسانو له وژلو وروسته وکړه. د کورنی امنیت د ادارې مشر وایي تحقیقات ښودلی چې د کالیفورنیا یو برید کوونکی پاکستاني تبع تشفین ملک یو له هغو 1519 پاکستانیانو څخه و چې په 2014 کال کې له امریکایانو سره د واده کولو لپاره متحده ایالاتو ته راتګ منظور شوی و. تشفین ملک او د هغې خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا د ټولنیز مرکز په وروستۍ پیښه کې د پولیسو په ډزو کې وژل شول. روسي مقاماتو په مسکو کې پرون دی وړې چاودنې وسیلې له امله 15 کسان جوبل شول. دا چاودنه د ښار د بسونو په یو اډه کې چې زیات بارونه او کافې پکې موقعیت لري وشوه. روسي پولیسو ویلي زیات باور لري چې دا چاودنه کوم توریستي عمل نه دی. د روسیې د کورنیو چارو د وزارت وایند ویل دا چاودنه خیل موټر او یا د نږدې ودانۍ له کړکۍ څخه ده چول شو چاودونکو موادو د انفجار په نتیجه کې شوي وي. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړې ده. سوریې پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف تور لګو چې په ډېر زور ولایت کې د پوس پر اډه بمباري کړې ده. درې پوځیان یې وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې هم د دې هوایي حملې پړه د امریکا پر پوس اچولې ده، خو امریکایي چارواکي دا بمباري د روسانو کار بولي. یو امریکایي مقام پرون ویل چې دا بمباري روسیې له لرې واټن څخه کړې او زیاته کړه چې امریکا د سوریې له حکومت سره جګړه کې نه ده او پر پوځي اډه د بمباری لپاره دلیل نه لري. متحده ایالاتو په پرله پسې ډول پر روسیې انتقاد کړی دی چې په بمباری کې لازم دقت نه کوي. امریکایي چارواکي وایي بمباری د شمالي اوسیتیا له مزدوک نومي پوځي اډې څخه د روسیې د TU-12 بمبارد الوتکو په وسیله شوې ده. د پنټاګون وایي سټیف وارن ویل د امریکا پوځ د یکشنبې پر ورځ د سوریې د پوځي اډې د جنوب ختیځ په 15 کیلومتره واټن کې یوازې د تیلو پر یو څه بمباری کړی ده. او د قبرس د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له روسیې سره په دې اړه خبرې کوي چې روسیې الوتکو ته په سوریه کې له هوایي حملو وروسته په بیړنیو حالاتو کې په خپل قلمرو کې د کیناستو اجازه ورکړي. یوانس کاسولیدس پرون ویل دا توافق چې کار پرې روان دی له هغه توافق سره ورته شرایط لري چې د فرانسې جنگي جټ الوتکو ته له کوم ستونزې سره د مخامخ کېدو په صورت کې د قبرس له هوایي ډګرونو څخه کار اخیستی شي. کاسولی د سویل د نړیوالو قوانینو له مخې قبرس به یوازې د بیړنیو حالاتو او بشري ماموریتونو په صورت کې اجازه ورکړي چې له هوایي ډګرونو څخه استفاده وشي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل چې رضوان مراد درته وړاندې کړل. کولای شي دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هم وګورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د استنبول د پروسی یا د آسیا د زوړ دوه ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د دې کانفرنس د پرانستی په مراسمو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل
پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات غواړي، ځکه چې نه امن او بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی.
په دې اړه په رپورټ سربیره به مولدي خبر کو چې مشرانو جرګه تم څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې د هغه ګډون د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. د دې جرګې مشر ښاغلی مسلم یار
جمهوري سفر پاکستان ته مثبت اجازه کوي او دا یو نړیوال سیاسي کانفرنس ته باید پاتې سره کړی ولري چې نتیجې مثبت راوړي.
افغان کارپوهان د ولسمشر د دې سفر په اړه څه نظر لري؟ په دې موضوع به یو تفصیلي رپورت درته وړاندې کو. لدی بام خبر شي چې و میاشتې تیر شوې خو لا هم د جلال آباد د سپین جمعات په جوړېدو کې د فساد مسله نه ده نهایي شوې. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د اذربایجان په سوایلو کې د نفتو د استخراج په تاسیساتو کې د اور لګیدنې له پیښې درې ورځې تیریږي. په پیښه کې د شلو نه درکه شوو کسانو د ژوندي پاتې کېدو په اړه هیلې په ختمېدو دي. په یو بل ریپورټ کې به واورئ چې د ترکیې لخوا د روسیې د یوې جنګي الوتکې له ویشتو وروسته په مسکو او نورو ښارونو کې د ترک اتباعو ژوند له ستونزو سره مخ شوی. دا انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه هم د دې یو سات په پای کې اوریدل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زوړ دوه ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د دې کانفرنس د لومړۍ ورځې پرانیسته د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او په پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وکړه. دواړو د کانفرنس د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سوداګریزو او ټولنیزو اړیکو د پراختیا لپاره مهم وباله. په اړه نور جزئیات د زبی مومند په رپورټ کې اورو چې له پیښور راستولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وایي هیواد په افغانستان کې همیشنۍ سوله او ثبات غواړي او په خبره یې چې په افغانستان کې بې ثباتي د پاکستان په ګټنه ده. نوموړي دا څرګندونې د سېشنبې پر سهار په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د آسیا تر کانفرنس د لومړۍ ورځې د پرانستې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال حکمت خلیل کرزي سره یو ځای ګډونوالو ته په وینا کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن او سبا د افغانستان په اړه د استانبول پروسې آسیا تر د هیوادونو د پنځم نړیوال کانفرنس کوربه دی. سرتاج عزیز په خپلې وینا کې دا کانفرنس د سیمې د هیوادونو او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي ودې لپاره مهم بالو ټینګار وکړ چې دا پروسه به ښې نتیجې ورکړي. ښاغلی عزیز همداراس یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې هیواد په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي ځکه چې په دې هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټنه ده. پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات غواړي ځکه چې ناامنه او بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټنه دی او موږ د افغانستان د سولې لپاره د ټولو هڅو کلک ملاتړ کوو. د آسیا د کانفرنس د آسیا د هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان او د سیمې ترمنځ اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د پرمختیا لپاره یو ښه پلیټ فارم دی چې غړو هیوادونو ته موقع ورکوي چې سولیز افغانستان او باثبات سیمې لپاره ښه نتیجه ورکوونکې هڅې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د کانفرنس په پرانستون کې وینا کې وویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او تشدد په ګډون له یو شمېر چیلنجونو سره مخ ده چې د مخنیوي لپاره یې ګډو هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی کرزی هم د آسیا د کانفرنس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په ګډون په یو شمېر برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره مهم وباله او وویل چې افغانستان کولی شي د سیمې د هیوادونو د اړیکو په پراختیا او همداراز د سیمې د ټولنیز اقتصادي ودې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. افغانستان د خپل اړخه په یو شمېر چیلنجونو سره سره د هر ډول ترهګرۍ د ځپلو عزم لري. افغانستان د نړۍ له هیوادونو سره خپل اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او په سیمه ییزه کچه نه یوازې د ګډو چیلنجونو او ګواښونو د مخنیوي بلکې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره معتقد دی. موږ همداراز په دې باور یو چې زموږ هیواد د سیمې د ټولنیزې او اقتصادي اړیکو په پراختیا کې مهم رول ترسره کولی شي. په اسلام آباد کې پاسیا زر کانفرنس کې د نړۍ د بیلابیل هیوادونو د بهرنیو چارو لس وزیران او د ځینو نورو جګپوړي استازي ګډون کوي. ټاکل شوی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج به هم دغه کانفرنس په لومړۍ ورځ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته راشي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د چهارشنبې پر ورځ اسلام آباد ته راشي او له صدر اعظم نور شریف سره به یو ځای د آسیا زر د کانفرنس د دویم دور پرانیست وکړي.
بلخوا مشرانو جرګه تمه څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې د ګډون د افغانستان لپاره مثبتې نتیجې ولري. د مشرانو جرګې غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ افغان هیئت باید د آسیا د زړه هیوادونو د غونډې ګډونوالو ته له وسلوالو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو اسناد وړاندې کړي. قاسم سولمل په کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لري.
سره له دې چې د افغانستان په اړه د نړیوالو او سیمه ییزو غونډو د نتایج په اړه تل انتقادونه موجود وي، خو دا وار مشران جرګه هیله څرګندوي چې د آسیا د زړه هیوادونو په پنځمه غونډه کې به د افغان حکومت ګډون مثبتې لاسته راوړنې ولري. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غني له ګډون څخه ملاتړ څرګند کړ.
جمهور رئیس سفر پاکستان ته مثبت اجازه کوي او دا یو نړیوال یا سیمه ایز کانفرنس ته باید پاریس کې اشتراک ولري. د دې نتیجې مثبتې راوړي.
د استانبول د پروسه یا د اسیا د زړه هیوادونو پنځمه غونډه د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه او دوه ورځې به دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کانفرنس کې د استانبول پروسه څوارلس غړي او اوولس ملاتړ کوونکي هیوادونه او دغه ورځ د یوولسو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. په غونډه کې به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وسي. خو د پاکستان د حکومت د معلوماتو له مخې افغان ولسمشر به د دې ترڅنګ له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هم بحث ولري. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار هم د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د غونډې ګډونوالو ته له تروریستانو څخه د پاکستان د ملاتړ مسله روښانه کړي.
ما امیدوار هستیم که حقایق و واقعیت ها بخصوص در قبال حمایت پاکستان از طالبان و از تروریست ها و شرکت کنندگان کنفرانس به صراحت ارائه شد.
د مشران جرګې بل غړي ګل احمد اعظمي بیا وویل چې باید د افغانستان ستونزې د ولسمشر لخوا په مستند ډول د غونډې ته وړاندې شي.
و هی نموده ولسمشر نه ده چې په قاطعیت سره په جدیت سره مستند د افغانستان د خلکو دردونه، د افغانستان د خلکو ستونزې، د افغانستان د خلکو غارزو او خواستې په دې غونډه کې باید مطرح شي.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی هم په دې باور دی چې دا ځل به د اسیا د زړه هیوادونو غونډه له پخوانیو ناستو څخه توپیر ولري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د اوسنۍ غونډې توپیر دا دی چې ولسمشر اشرف غني د پخواني حکومت او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو تجربې لري، نو ځکه له دغې ناستې د بیلو لاسته راوړنو تمه هم کیدای سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. قسیم سولمل و چې له کابل د مشرانو د جرګې او یو شمېر کارپوهانو هغه څرګندونې راسره شریکې کړې چې د ولسمشر د اسلام آباد د سفر په اړه یې درلودې. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته به د په دې اړه چې د ولسمشر دا سفر به د افغانستان په اړه او د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې ولري یو بل رپورټ او د کارپوهانو نظرونه درسره شریکول موږ سره اوسئ. خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو یې ویل چې له څرګند پیغام سره سي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غنی سره نور لیدنې هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پیل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی پخوانی سفر چې واک ته له رسیدو لږ وروسته یې وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړخه کړ او دغه هیواد ته د ده پخواني سفر سره به څه توپیر ولري، دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزی نه کړې.
دقیقا متفاوت اول تجارب حکومت رئیس
خغل ستانکزی وایي دقیقا له پخواني سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پخواني ولسمشر حامد کرزي تجربې له ځان سره لري. دویمه موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل. او دریم دا چې دا ځل په اسلام آباد کې د اسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوه اړخیزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سنگزی ویل که څه هم دا بل وخت نه مخکې وي چې ویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري ته مترې دغلته راټول شو استازو او پاکستانی چارواکو ته د افغانستان روښانه پیغام رسول و خودل چې خپل ولسمشر هم ورته په پرونی خبري غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان د نن یو شمیر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلارې کې کوم څرګند بدلون نه ویني، د هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امر الله صالح په غلیکنه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړي، په تیر کال کې په افغانستان کې سخت ناامنی او د پاکستان لاسوهنې د افغان چارواکو پر لپسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غنی دا سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. خغلی صالح د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي، آیا کومه ځانګړې شمنه شته چې وښیي دا سفر به د تورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخښنه غوښتي؟
او آیا کوم بهرنی هیواد د سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیسته؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یو خبری غونډه کې لولس مشر غنی ورته پوښتنه وشوه، هغه ویل
آدم با کسای صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی.
ولس مشر غنی وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبری کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادي مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو ساعت پخلا او یو ساعت مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادي ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړه چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په زړه کې اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړې کې ښکېل دی. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع راجلب کړی او د په وینا په اړه یې یوه سیمه ییزه اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده. دا افغانستان په اړه د آسیا د زړه د کانفرنسونو د لړۍ پنځم کانفرنس دی چې په اسلام آباد کې جوړیږي. د دې لړۍ پایل له استنبول نه شوی و، ورپسې نورې کلنۍ غونډې په کابل، قزاقستان او چین کې وي. ویل کېږي چې په دې کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي، د سیمې پر نورو هیوادونو سربیره د هند، روسیې او چین استازي هم برخه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار د نهمې ناحیې د پولیسو پر ماموریت تیره شپه په وسلواله حمله کې دوه بریدکوونکي وژل شوي او د چارواکو په وینا څلور پولیس ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او د زیات شمیر پولیسو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
حمله د کیکند شپې شاوخوا و بجې پیل او د شپې تر یو لس بجو پرې دوام درلود. حمله کوونکو د پولیسو سره په مقاومت کې د سپکو او درنو وسلو څخه استفاده کول. د کندهار د والی ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر دوه تنه وو او په دغه حمله کې دوه پولیس ټپیان سی. بي
دوه تنه هغه د سلوال بریدګر د دې په کلاشنکوفونو او په لاسي بمونو سره سنبال و، امنیتي پولیس ته داخل شي و چې وروسته د امنیتي ځواکونو او د دوی ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. دا نښته کې دوه تنه ملي پولیس سرتیري زخمیان شوي دي او دوه تنه هغه وسلوال بریدګر چې هغه د بین تللي دي.
خو په عین وخت کې په سیمه کې عین شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې درې پولیس او یو د ملي امنیت سرتیري ټپیان شوي.
درې څلور نفر غزمی ته تللي وو، سیده چې هغې خوانه رالو ډزې او د پولیسو او د طالبانو د خوانه په پوسته باندې د نهمې اوزې د برېښناکوټ په پوسته باندې جنګ شوی. موږ چې راورسېدو نو ځانمرګې رانوتي وو دوه کسان طالبانو او په شد بس سپکو درنو وسلو ډزې او د ګرنیټانو استعمالول ټول هر څه پکې وو. بس مکمل بس د باره نه بس موږ پولیس ټول بس اماده او جنگ او جګړه په وکړه تر د یو لسو پورې دوام ولر. بیا وروسته دغه نه بس ځانمرګې دواړه بس مړ شو.
د دولت وسلوال مخالفینو د دغه عملیې مسؤلیت منلی. د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه عمله کې زیات شمیر پولیس مړه او ټپیان کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د میدان وردګو د مدني ټولنو یو ریپورت راخلو. په دې ریپورت کې ویل شوي دي چې په میدان وردګو کې د مدني ټولنې استازو او همدارنګه عامو خلکو له ولسمشر نه د سید آباد د پیښې د څېړلو په اړه غوښتنه کړې ده. ویلي کچېرې ولسمشر په خپلو ژمنو عمل ونه کړ، په پراخو مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د میدان وردګو قومي مشران، مدني فعالان او د ولسی جرګې غړي خبرداري ورکوي که د ولسمشر لخوا ورسره کړې ژمنې تر 15 ورځو عملي نشوي، د کابل کندهار لوی لار به د اعتراض په ډول د ترافیکو پر مخ وتړي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر باید ژر تر ژره هغه ژمنې عملي کړي چې د یک شنبه په ورځ د قربانیانو له کورونا سره د ملاقات پر مهال یې ورکړي دي. په دې ژمنو کې د ملکی کسانو د مرجوبلې د عملونو مجازات، په هغې سیمې کې د ملي اردو د پروت کنډک بدلول او د وژل سوي کسانو پر ځای د یوې مدرسې جوړول شامل دي. د دوی ټولو په استازیتوب د ولسی جرګې غړي شیرولي وردګ وویل
کومې وعدې چې رئیس جمهور، کومې وعدې چې وزیر دفاع کړي دي که خدای نه خواسته خپل وعدو ته وفادار پاتې نشول، دغه ملت هم دغه ځوانان بوي ان شاء الله العزيز موږ تاسو په حق په شبه غږیږو مدني حرکتو ته به تر هغه وخت ادامه ورکوو چې حکومت مجبور کړي چې د موږ هر سوال ته د جواب لبی کووي.
د تېرې جمعې په ورځ د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ اړوند د اوتړیو په کلي کې د ملي اردو د یو توغول شوي توغندې له امله نه ملکیان چې ماشومان هم پکې شامل وو ووژل سول او یو شمېر نور ټپیان سول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ویلي چې د دې پیښې په تړاو تر اوسه د ملي اردو درې کسان نیول سوي دي. د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي له حکومت غواړي چې د پیښې عاملین په علني ډول محاکمه کړي.
د ما نوم حاجي محمد صادق دی، دولس نفر دي، نه نفر شهیدان دي. د ما په خپله دول یو مېلمسی دی، دوه مېبریډونه دي او یو مې تره زوی دی. حکومت نه ما دا غوښتنه ده چې موږ هېڅ امتیازات نه غواړو، د مجرمینو علني محاکمه غواړو چې دا مجرمین په خپله سزا باندې ورسي.
په ورته وخت کې جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی وویل ملي دفاع وزارت به د یاد کنډک پر ځای چې منصوبین یې پر همدې ملکیانو ډزې کړي په سیمه کې بل کنډک ځای پر ځای کړي. بلخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه د پلټنو پایلې نه لرو، خو افغان ولس او د میدان وردګو خلک غواړي پوه شي چې څه ډول پیښه رامنځته شوي، په دې اړه څېړنې روانې دي. خو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د افغان حکومت پخوانیو ژمنو ته په کتو د اوسني حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي که حکومت دا ژمنې عملي نه کړي د معافیت سیستم به پیاوړی او هر څوک به له خپلې دندې څخه ناوړه ګټې اخیستنې ته زړه ښه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسی جرګه له حکومت نه غواړي چې د شتو ستونزو د حل په خاطر باید هغو ادارو ته ژمن کسان معرفي کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. وکیلانو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه یو ځل بیا اندېښنې وښودې او وایي چې د ادارو سرپرستان مسؤلانه عمل نه کوي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې ادارې شته چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او په دې اړه په وخت د حکومت په نه اقداماتو انتقادونه په ډېرېدو دي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت د اندېښنې وړ وبالو او وایي چې حکومت یې باید غم وخوري. د دغه جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر چې په دې ورځ یې د ولسي جرګې مشري کوله، د وکیلانو اندېښنو له څرګندولو وروسته په حکومت غږ وکړ چې دا اندېښنې جدي ونیسي.
حکومت باندې غږ کوو ترسو په عاجله توګه د هغه ادارو په حق لچې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نوي کاندیدان ولسی جرګې ته د اعتماد د رای په موخه معرفي کړي.
د ولسی جرګې غړي وایي چې د میاشتو میاشتو رئیسې د سرپرستانو موجودیت د حکومت کمزوري ښیي او دې کار سخت شکایتونه راپارولې دي. دا غوښتنه او شکایتونه داسې وخت کیږي چې د هیواد دفاع وزارت لویه څارنوالۍ د بلخ، نورستان، کندوز ولایتونه او یو شمېر سیمایزی ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د سرپرستانو لمنځه بیا ډیر شکایتونه د سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي په اړه کیږي چې حکومت بیا د امنیتي او دفاعي مسؤلانو د سرپرستۍ قانون څخه د مستثنا کېدو په خاطر یو فرمان صادر کړ، خو تقنینی دا فرمان بیا د ولسی جرګې لخوا رد او د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې تایید کړ چې دې موضوع بیا د ولسی جرګې د غړو غوسه راپارولې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان هغه حکومتي چارواکي د قانون څخه په سرغړونې ګرموي چې سرپرست کار ته دوام ورکوي. د حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات د سرپرستانو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بعض موارد کې یو سرپرست چارواکی، خصوصا د سرپرست لړپوړي دولتي چارواکی، هغوی په بعض مالي مسایلو کې او داخل د وزارتونو او داخل د اداري چوکاټ کې تقرر نشي کولای. دویمه ډېره مهمه خبره دا ده چې د سرپرست چارواکي په اړه موږ تاسو کوو، خصوصا یو چارواکی چې په دایمي توګه باندې په یو ریاست باندې د وزارت په پوزیشن باندې یا د ولایت لپاره ګمارل کیږي، هغوی د مسؤلیت زیات احساس کوي. څوک چې سرپرست په توګه باندې ځي، هغه فکر کوي چې زما دغه سرپرستۍ میعاد دغه دوران دا معنی ورکوي چې زنن یم تبانې یم، د مسؤلیت احساس کم رامنځته کیږي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. د سرپرستۍ څخه دا اندېښنې په داسې حال کې لا هم کیږي چې له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت د کابینې په جوړېدو هم شپږ میاشتې تیرې شوې وي او ټول وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیدل. د افغانستان د قانون له مخې نه باید کوم سرپرست له دوه میاشتو ډیر خپل کار ته دوام ورکړي.
دوستانو زمغغله ازادي رادیو نوري اوس هم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکې دی ور بیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته رضوان مرادی تراوري.
د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیزوی په افغانستان کې موجوده بے ثباتی د پاکستان په ګټنه ده. عزیز نن لغرمه مخکې په اسلام آباد کې د اسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤلان وایي چې په تېر یوې میاشت کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حملو اندېښمن کړي دي. په کندهار ولایت کې په یوې ترافیکي پیښه کې 15 کسان وشل شوي دي. دغه کسان د کندهار د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د ډارسن او ټیلر موټر د ټکر په پیښه کې وشل شوي دي. د امریکا ولسمشر ته احتمالي کاندید جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلېدل په بشپړه توګه بند شي. سپینې ماڼۍ د نوموړي پر خبرو انتقاد کړی دی. امریکا وای په سوریه کې د دې هیواد پر حکومتي ځواکونو باندې بمباری دوی نه بلکې روسي الوتکو کړې ده. او روسي مقامات په مسکو کې پرون دی وړې 14 کې وسلې د انفجار له امله 15 کسان ژوبل شول.
خبرنامه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. اوس هم د خبرونه یو بل ریپورت راخلو. شپږ میاشتې تیر شوې خو لا هم د جلال آباد د سپین جمعات په جوړیدو کې د فساد مسله نه ده نهایي شوې. په دې اړه سمو خبريال شاه محمود شینواره ریپورت لري.
شپږ میاشتې تیر شوې خو لا هم د جلال آباد سپین جمعات په جوړیدو کې د فساد قضیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې نه ده نهایي شوې. پوره څلور میاشتې وړاندې ازادي راډیو په دې اړه یو تحقیقي ریپورت هم خپور کړ چې د جلال آباد سپین تاریخي جمعات په جوړیدو کې په لوړه کچه فساد شوی. هغه مهال د دې جمعات ټیکادار او د دې قضیې د څیړلو کمیسون مسؤلینو د سپین جمعات پر ملا امام قاری میرزا تور پورې کړ چې د جمعات په نوم راټولو شوو پیسو څخه شاوخوا $1,000,000 اخیستي او شخصي مصرف کړي دي. هغه وخت قاری میرزا تورابي رسنیو سره خبرو کولو ته نه و حاضر شوی، ولې اوس د څلورو میاشتو تیرېدو وروسته د ولایتي شورا د غونډو په تالار کې د لسګونو دینی علماو په موجودیت کې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړل. قاری میرزا تورابي وویل د سپین جمعات جوړیدو لپاره راټولې شوې ټولې پیسې د یو کمیسون په موجودیت کې ټیکادار ته ورکړل شوې او په اړه یې اسناد ورسره موجود دي.
جزه ترسو د مسجد کمیسون کې هم ټیکادار له بانک څخه 55 میلیونه افغانۍ اخیستې وي چې څوک ما سره ټول کمیسون کې غړي وو 15 کسان چې اسناد یې موجود دي.
نوموړي د هغو تورونو په اړه چې دل ټیکادار څخه د راټولې شوې چندې پیسې قرضې حسنه اخیستي وویل که ټیکادار پرې ثابته کړه دی به ورته پیسې ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د جومات په نوم راټولو شوو پیسو څخه یوه انه هم نه ده اخیستې. د دې قضیې د څیړنې په موخه د جوړ شوي کمیسون مشر اجمل رحماني هم ولایتي شورا ته حاضر شو. که څه هم ورغلي دینی علما ورسره مخ نه شول، خو هغه رسنیو ته وویل هغه اسناد چې اوس قاری میرزا ترابي رسنیو ته ښکاره کړي په دې کې ځینې اسناد اوس جالي جوړ شوي.
ټول اجناس ملا په خود سره تقسیم کړي که خص کړي که هر چی کړي دا هغه خپل ملا دی، خو موږ ثبوتونه پیدا کړي. دویم مولوی صاحب چې دا خبره کوي چې زه په قرارداد کې هیڅ کوم ونډه نه لرم، په ټول قراردادونو کې دې دستخط کړی دی او د پر روابط دا سیستم مخې ته وړل کېده. دا قرارداد غیر قانوني شوی، دا تدارکاتو ته نه دی تللی، دا خود سره په کورونو کې په حجرو کې دا قرارداد ورکړ شوی دی.
بلخوا د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی له عدلي او قضایي ارګانونو څخه جدي غوښتنه وکړه چې دا مسله د ژر تر ژره وڅېړي او په فساد کې ککړ خلک دي د قانون منګولو ته وسپاري.
که چیرته تهمت ثابت شي مولوی صاحب محترم چې دا تهمت ته واقعیت نه دی، موږ به درسره ما به مخکې بیرغ نیولی، ولایتي شورا وکیل صاحبان به راپسې او د دې خلکو د مجازات غوښتنه به هم کوو، ستا دفاع به هم کوو، د حیثیت اعاده به هم غواړو.
د جلال آباد سپین تاریخي جومات چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ننګرهار ولایت شاهي قصر دننه جوړ شوی و، د 1992 کال په لومړیو کې د سخت زلزلې له امله زیانمن شو چې د همدې کال د حمل د میاشتې په وروستیو ورځو کې چې ګلاغا شیرزاد د ننګرهار والی و، د یاد جومات د شهید کېدو امر ورکړ او پریکړه وکړه چې دا جومات به د سوداګرو په پیسو سره په داسې بڼه جوړیږي چې په هیواد کې بیساری نه لیدل کېږي. هغه مهال ولایتي ادارې یو کمیسون ته دنده وسپارله چې د سپین جومات د رغونې لپاره په تورخم کې د چندې صندوق کېږدي او له هر راغوښتونکي لوی موټره 300 افغانۍ راټولې او جومات پرې جوړ کړي. هماغه وخت له یوه شخصي ساختماني شرکت سره د $14 میلیونو په بدل کې د دې جومات د جوړولو قرارداد ورکړل شو، خو وروستی برآورد ښایي چې دا جومات جماعت په شاوخوا شپږ میلیونه ډالرو رغول کیږي. دو نیم کال وروسته د دې جماعت په جوړیدنه کې د فساد ریښې رابرسېره شوې او ویل کیږي چې د جماعت په پیسو کې په میلیونونو افغانۍ غلا شوې. شپږ میاشتې تیرې شوې چې د دې قضیې د څېړلو مسله پیل شوې، خو لا هم عدلي او قضایي ارګانونه تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې وروستۍ پرېکړه اعلان کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي او اورېدونکي له یاده مباسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرکو ازر کې ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې اوریدونکو د ازادي راډیو دی ونیز خبرونه ته خره خلاص. کوربه مو د اجمل تورمن. دوستانو د زر په دې خبرونه کې بیا هم د اوریدونکو د زمکه ستونزې راچې وای د زوروا کول خو لاندې شوې ده. هیر د نوی چې د غوړیدونکو ستونزې یو ځل پخوا هم ل چارواکو سره شریک شوی و، خو ویل کیږي چې د اواری په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. زموږ دا غوړیدونکو د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دي او د زمکی لانجې د گاون پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې ده. نور به په خپل لدنه وورو.
نوم عبدالقاهر ده، متقاعد ما مهاجر شوم. سوال از کاله تیر شو بیرته چلا لغلم ما ملکیت هغه ضبطلې و، خلق زورواران اخیسته و. تقریبا زه زور می نه رسیده هغه تلالمه ولسوالی تلالمه ولسوالی ته دا محکمه ما یما په نفع یو مکتوب نوشته کړه زه مستحق شوم یا دای زما که به یو زوی می ده و موره ده دیتا سند می ورکه بیا دا آقا نشو، قانون تطبیق نشو، مکتوب مواخیست، قماندانی امنیه آقا نکه، تطبیق نکه، بیرتا آتی کالکیگی سرگردانه، تروس همه قصد پاته ده. دو کالکیگی که دو نفر زوروران آخیسته ده، کانتینر و آقا تزور آخیسته ده، زور می نرسیگی. ایما خانم راغل ده که دشپی پروس کال پر روژه که، راغل ایده چه یم دازمو کریما ده خو کرام ایراکه آقا دیر شدیده وحل ورکر ایده داکتر و ماینه کر ایده و آقا دوسیه پسارانوالی بگرام که ده تروسه آقا نفر توک نجلبه ای با زور آخیسته اید نه ولسوالی زوری نرسیگی و اید که آقا نکه ای تروسه حاضر شوی نده با محکم سارانوالی که
تاسو تر اوسه پر امنیه قمندانۍ ته مراجعه کړی دا د بګرام ولسوالۍ bale غوښ تاسو څه ویل دي؟
یو قماندان وو هغه رادیو ازادي ورسره هغه وکه مصاحبه وکه هغه بیر کل منکر شو چې زه هیڅ هغه نیمه خبر نیمه په حال کې چې دو حیات وو هم دو قماندان حیات وو دو نفر از دبلایت وو یو نفر قماندان وو منکر وشی بال دره ورزه اغا لال بیرتا یو بل قماندان را اغا اغا تا بال یو میرشت معفق شما چه لال ما اغا ویلی تی چه تا دروازه بنده کلی بنده شویده تو بل لال را نلری زلم بیخی بده شو دا حکومت فقط پا پول کار کهی خلاص زی پول نلرم هم ده غصه سرگردان مایوس دلتا ناس ما ما خزم لطکوب شوه ده دوسیه پسارانوالی که ده تو نجلبه ای اغا نفر
بله مننه، انشاءالله چې موږ به تاسو دغه ستونزه د بګرام د امنیه قمندانۍ سره شریکه کړو چې هغوی ستاسو د ستونزې په اړه.
خیر وسه، خیر وسه. زه هغه یم مظلوم یم سایمان صاحب، فقط عرض مې وکړ یمو جیبونه د هغه نه دکشوې ده، د کاغذ نه دکشوې ده، اما پیسې نه لرم، نور هغه نه لرم، هیڅ مونږ سنه هیڅ څوک هغه نه کوي، ما ته کومک نه کوي.
انشاءالله چې موږ به ستاسو ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو.
خیر وسه، نن ډېره مظلومه یم.
د انصاف پلټکه.
دوستانو، د عبدالقاهر ستونزه مو د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان له سرپرست ښاغلي احمد خان احمدزي سره مطرح کړه. ښاغلي احمدزي په اړه وویل:
دا ما ته مراجعه تر اوسه کړې نه ده، زه به اوس د دې موضوع نه خبر شوم. اوس زه پوښتنه کوم دفترونو نه، دا دلته راشي ما ته دا ووایي چې جلد چیرې ده، د کوم ځای نه راغلی ده، کوم مکتوب ده، کوم نمبر ده، چې هغه به تعقیب کوم. انشاءالله هر چا چې انشاءالله زه په خدمت کې.
یعنی امکان لري چې داسې یو څه موجود وي بګرام ولسوالۍ کې؟
تو دې ولسوالۍ کې دې زمکه غصب شوې ده، حکومت غصب شوې ده، مخکې دلته کورونه آباد شوې ده، ټول په تعقیب عدلي کې ده، دلته ټول دوا لري. او داسې خلک په ټول افغانستان کې چې څنګه د بګرام نه هر ځای دا خبره شته.
بله، مننه.
پته خبره نشته چې پته خبره وي.
تاسو څه کړی دی په دې برخه کې درس پر جناب احمد زیا صاحب؟ د څه کم مخکې کوم قضیه په دې اړه تاسو راغلی و چې هغه حل شوی وي؟
او ولې نه، منګه ته څو کسان چې مراجعه کړي ده، اوس زمینی زمکه په دوا کې ده، منګه هغه امر به قانون په محکمه مو ته امر ورکړي ده چې چاته مو ورکړي، هغه چې منګه پیره ورته ولر کړی ده، هغه غزمه زی خبره واخلي چې څو دغه استفاده ونی چې په محکمه نه فیصلې ونی.
د القاهر پونو باندې د غوریدونکو زمک کله تاسو تشریف راوړي او عاید دوی په تونځ ده حلول په برخه کې هغه لازم مرسته چې هغه به تر سره شي.
زه خدای ته وعده ورکوم چې څلور ساعت زه په خدمت کې یم، هر ساعت چې راشي ان شاء الله په خدمت کې حاضرم.
مننه کوم محمد زیاسب، کور مو ودان ژوند دی اوسه.
د انصاف پلټکه.
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ور شامدی کړه باندې ورستی دی شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
کوتی ازریف وی ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه.
دا و د دیونې د انصاف پلټکه ونی ځ خبرونه چې تاسو واوري ده. که تاسو هم د خپل ستونزو دا وری لپاره د انصاف پلټکه یاست، نو موږ سره اړیکې ونیسئ. د اړیکو شمیره مو ده 0992 93 93. خط هوا پات اوسئ.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی که آمده ایم کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن.
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ، ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې په ګډه به یې واورو. لکه چې تاسو ته معلومه ده، سوله د افغانستان له اساسي اړتیاوو څخه ده او افغانستان په دې برخه کې تل له پاکستان څخه دا تمه لرلې ده چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي. او په همدې هدف د یوې نوې هڅې په توګه به افغان ولسمشر په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کنفرانس کې ګډون کوي او د افغانستان د سولې په اړه به خپل غوښتنه بیا تکراروي. زموږ یو شمېر اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستان څخه تمه نه کوي. دلیل به په خپل د دوی څخه واورو.
زه خپل د نظر لرم چې اشرف غنی بیا هم اسلام آباد ته روان دی، دا هغه پاکستان ده چې څویل لسکول د افغانستان سره د سولې او د روغې او د جوړې وعدې وکړې، لیکن دوی بیا هم درواغ وایي او دوی بیا هم په باطن کې د افغانستان مطلق دښمنان دي. نو موږ خپلو مشرانو ته داسې یایو چې نه را په دا دروازغانو باندې مه غلطېږئ، د دوی دوکې مه خورئ، په خپل مبین کې اتفاق وکړئ، اتحاد وکړئ، نوره مینه محبت پیدا کړئ، نوره په پاکستان نه مه غولېږئ. څویل لسکول غالباً د افغانستان مشرانو ته دوکا ورکړه او درواغ ورسره وویل او اوس به هم درواغ وایي، نوره د دوی په درواغو مه غولېږئ. وسلام.
زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې دا د سولې پروسه زما په فکر باندې به ډېر مشکل وي. مشکل خو به دا وي چې په دې پاکستان خپلې نه غواړي چې د طالبانو او د دولت په مابین سوله وشي، ځکه چې اوس غواړي چې مطلب یو یو رقم پروګرام جوړ کړي، حکومت او اداره یې مصرف وسازل. اوس غواړي چې د ژمي سره رسېدو سره چې بیا هم دا ژمی د مذاکرات او خبرو مصرف وساتي. نو زما په دې زما په فکر باندې چې پاکستان هیڅ وخت په صادقانه او اخلاص د افغانستان د ولس او افغانستان د ملت نه لري او نه کوي. نو زه فکر کوم چې حکومت صرف مصرف کوي د ژمي چې افغانستان اداره او حکومت او نظم ده په دې ژمي کې د جوړېدو په حال کې وي. نو دوی زما وایي چې مطلب دغه ژمي دي ته مطلب مصرف یې وساتي او دوی مطلب آمدگی ونه نیسي.
سلام علیکم، زه شراغا خبرې کوم د هلمند. زما د دغه سفر په اړه دغه پوښتنه او دغه پیغام دی چې دا ما چې د کانفرنس وخت سره معلومېدی ژر ژر دا اعلان وکړي چې اختر محمد منصور مړ دی. نو دا چمبازۍ وبیدارې دي ورسره کوي. هغه اشرف غني سم دا پوښتنه ده چې د شپډاګو ورته وایي چې هغه که چې هغه کول خپل په کار دي پسې شي چې دا من چې ورسره منل خو ورسره وجې منې دا هره ورځ به ادارې وو په داسې واشي باندې ځان پټول او ځان خلاصېدل دا څنګه لا دی نه به پوهېږي. د خدای په امان. دغه زما یو پیغام ور واشي.
وروره ازادي راډیو سلامونه او سلامونه بعد دواړه ولسمشرانو ته، ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني ته زما دا پیغام دی. لکه چې دا اوسه پورې دواړه ښه روان دي او داسې دي الله ښه بوځي په افغانستان کې. د دوو شیانو ته پام وکړي چې یو اقتصاد ته اقتصاد ډېره ضربه خوړلې ده. د یو د پاکستان سره بالکل پیکون اعلان کړي او چې کومه خبره اوسه کوي د نړیوال د لارې دي اوسه وکړي چې هغې غونډ پکې حاضرې او داسې پټې چې ناستې دا هېڅ معنا نه ورکوي. داسې خوشل کړه کې دغه هم ورغلی او قرضې هم ورغلی او دا مو سره یو کال اوسه وړه دي اوس نتیجه ور نه کړه. زما اوبه ور روان دي، زما تجارت ور روان دی، زما هر څه ور روان دي، هغه په خپل نامه خارج ته لېږي. زما دواړو ته دا پیغام ده چې ورور دې تاسو داسې جدید چلند ورته شروع کړی چې بېخي ناست سره اوسنه کولی او کولی دي د خارجیان بینلنیز په قوانین په مقابل کښې د ورسره کلي وایي چې بینلنیز قوانین په دې باندې تطبیق شوي دي، بیا حرکت هم نه شو کولی. دا خو ور هغه پروژې دي هغه ورکوي دلته افغانستان کښې تطبیقوي. موږ اردو وژنې، پولیس وژنې، انجینر وژنې، ډاکټر وژنې. نو دې نه زما دا خواهش دی دا بالکل قطع شي.
سلام علیکم، آیات الله ام کنر نا او غوښتنه مې دا ده چې پاکستان یو ځل بیا د سولې او روغې خبرې اترې شروع کړي دي چې د افغانستان لپاره به بیا کومه لویه کنده ګټلې. د ډاکټر صاحب اشرف غني نه مې غوښتنه دا ده، هغه چې ته په اقتصاد کښې ډېر پیاوړی خو سیاست کښې مې لږ فکر وکړه که دا څوارلس کلنه یا پنځلس کلنه دوره پاکستان چېرته په صداقت قدم ایښی، نو اوس یو سره ژمنه او مننه وکړه او که نه یې لږ شانتې فکر او متوجه وکړه. سلام.
دوستانو، هم اوریدل چې زموږ ځینې هیوادوال له پاکستان څخه د افغان ولسمشر غوښتنه او حتی هغه هیواد ته د ده ورتګ ته اړتیا نه ویني او وایي چې د دوی غوښتنې هیڅکله د پاکستان لخوا نه دي اورېدل سوي. خو په خپله ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې ویلي وو چې دی به د افغانستان د ښې راتلونکي د جوړېدو لپاره پاکستان ته بیا سفر کوي او د آسیا زړه په کنفرانس کې به ګډون کوي. ولسمشر ته به خوښ شو.
دا کانفرنس د پاکستان کانفرنس نه ده، دا د افغانستان کانفرنس ده. کانفرنس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې، بیا قزاقستان کې، بیا چین کې، سکال پاکستان کې ده او بیا به یو بل مملکت کې. هغه کانفرنس باندې چې په افغانستان باندې ده، د افغانستان ولسمشر لاړ نه سي. کانفرنس د موږ ده. ټوله دنیا دا غوښتنه کړې یو پس له بل عمدهترین استازی دنیا راځي چیره چی مکستون زلرو باید واضح پیغامونه ولرو او پس لیه نسیز لغن نراخلو بیوت از سروغه گی
د افغان ولسمشر څرګندونې مو واوریدلې او اوس په هم د غو دوستانو راغلي پیغامونه واورو چې په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. دوی په هغه وخت کې د خپل ستونزو په اړه غږیدل چې د بیلګې په ډول به یو دوه دوستان واورو.
السلام علیکم، زه حاجی صبور د پاکستان هریپور نه خبرې کوم. افغان ماجر ما موږ ډیر زیات په تکلیف یو او دغه بیخید طول عام خاص اوس بیخی د صبر کاثر ډکه سوی ده. ډیر زیات تکلیف دی افغانان، نو هیڅ بیان نه دی که څه چاره کیږي. موږ چاره دی وکړي که افغانستان کې که څه لار ورته جوړه کړي، یو امنیا بل ځای کې یو لږ وخت لپاره، کال نیم دوه لپاره، او موږ دلته ډیر په تکلیف یو د خدای په خاطر باندې، د بشریت په خاطر باندې. همدارنګه موږ بیا هم شکر گزار یو د دوی نه چې دا شپږ دېرش کاله انتظار نه بعد بیا اوس سیم کارت په افغاني کارت باندې اجازت کوي، خو لیکن دا بیا هم نور ډیر گزاره بیخي سخته شوې ده. خدای په خاطر باندې زموږ د آواز واوري ټول بشري ټولنه ته او مسؤول مقامو ته یو نه شعار ته ورسوي. السلام علیکم.
زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد شاه د پاکستان د کوټ نه خبره کوم. زه د اشرف غنی صحیحه کوم چې د موږ د مجرو د کارتونو ټیمپورا ده څلورویشت پنځویشت ورځې پاتې دي، او دا ډېر سخت ضرورت دی. موږ ته ډېر مشکل وي چې موږ زور ازو د خبره هم خامخا د پاکستان د حکومت سره وخوري. وسلام.
وعلیکم السلام. ورور ستاسو آواز مو دته خبر کړه او ستونزه مو واورېده. لکه چې دغه دوست مې یادونه وکړه، د رواني دسمبر میاشتې په پای کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسیږي، خو د پاکستان حکومت لا اعلان نه دی کړی چې د دغه افغان کډوالو موده به نور څومره غزيږي. تر اوسه په پاکستان کې شاوخوا یو نیم میلیون راجستر او هم دومره نه راجستر افغان کډوال ژوند کوي. په همدې اړه په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو له رئیس حبیب رحمان شم سره غږیدلی دی او د غستون زیور سره شریکه کړې ده. راځي په ګډه وورو.
څه فکر کوئ، تر اوسه پورې پاکستان لا دا اعلان نه دی کړی چې افغان کډوال به د 2014 کال له لومړۍ نیټې ایستل کیږي او که به د دوی د اوسېدو موده پسې غځېږي.
څومره چې معلومات لرو او ناستې کړې دي، زموږ منیسټر صاحب بلخي صاحب وزیر مهاجرینو پاکستان تر غلو قطب روس سره کتلی وزیر فرانس سره دوی موافقه رسیدلی دي. موافقه کړی دا خو تخمینا شاید معلوم نه ده، شاید وشي. امام دي دوی ویلي چې موږ کوم دوه کاله موده به دي غزو مونږه چې 2018 تر دسمبر اخیره پورې موږ دي ته کارتونه یا به همدغه ډیټ مونږه ورته صحت کو چې تر 2018 یا به دي ته ډیټ مونږه نور هم ورته نوې کوړه کارتونه به نوې ورته ورکوم. ورته دوه کاله موږ سره وعده کړی دا خو صرف دي پارلیمنت ته کوم مسله ورخي وړي دي هغه ماتل دي. شاید چې ان شاء الله موږ سره وعده کړی میٹنگ کے ناسو وزیر فرانس سره هغه مته دا خبر ورکړه چې دوه کال پورې موږ کوشش کوو خدای دې په خاطر موږ دوه کال ورکو چې د افغانان په عزت سره خپل عمل تلاشي نه پزور باندې نظر کوم موږ سره نه جاته کې و سره خپل عزت سره به دې دو خپل عادتو کې خپل عمل تخفیزه سره لړشي. د موږ سره بل د نوی ان راجستر کم افغان چې غیر قانوني دي پاکستان حکومت سره خبرې روان دي چې کم تساویزات اسناد چې دې ورکي کې غریبانه فقه و شو شو کو نه شو دې منتویل چې کوم پاسپورت د وژن هغه موږ ویزې ته غټي کوم غادي افغانان ته چوکره شي خپل ژوند دل ته خپل تیر کیا خپل حکم کور نه چې دی انتقالی چې بازار نشي پولیس لوخانه عادل پر هم شاید دو کارا پوری شاید چې موږ دا ور ورده
دا تاسو دا افغانانو خبره کوي چې رجستر نه دی او ماجر کارونه نه لري.
جوړه خبره کوي هغه افغانان چې رجستر دي دغه ته دو کال موده غزي تر 2018 اخر پوری هغه افغانان چې رجستر نه دی دغه لپاره افغان نېشنل کارت دی چې ته هغه ونه شو یا پارلمان نه پاس نه شو نو دی او فیصله کړی دا چې افغان حکومت کوم کاغذونه ور لور کړه کوم اسناد ور لور کړه هغه قبل وې چې کوم کسان چې په پاکستان کې وځيږي پاسپورت د وجه چې موږ غوي ته ویزه غټ ورکو دا خبره کړې ده کله چې موږ په پاسپورت د ولار نه کوم داخل چې په پاکستان کې سفارت دی افغانستان کنسولیټ دی د افغان مهاجرینو دفتر دی د لوخانه کوم لیټر کاغذ ورته ورکول شي هغه موږ هم تاییدو. هغه باندې لا خبر روان دي چې کله هغه کله فرصت کېږي کله ختميږي بعد هغه نه اعلان کیږي.
تاسو په بلوچستان کې د پاکستان چې کوم د شناخت کارت کولو اداره ده نادره دوی د شاوخوا یو لک کسانو شناخت کارت
روډونه بلاک کړی دي بند کړی دي دوی تور لګوي چې په دغه کې اکثره هغه افغانان دي چې دلته راغلي دي او د غشنات کارونه په جالي توګه جوړ کړی دي کچیر یونټ سیار دغه نارجستر شوی افغانان راجستر کوي توپیر به څنګه کیږي چې آیا دوی افغانان دي او که دوی دلته د پاکستان نشنات کارونه دوی اخیستي دي توپیر به څنګه کیږي
نه دوی خو په نوې پلان کې د نوې راجستر دی یونټ سیار لوخانه نشته مثلا دغه کم راجستر شوی دی کم چې لري تقنیه او اشاریه پیندمین نه روانه چې په مثال پاکستان کې سی هغه راجستر دی آینده دی د راجستر پلان نه لري هغه د بجټ ډیر کم شوی دی هغه چې موږ ټول مخه عراق او سوریا او لیبیا د ملکونو ته وخت لري نو څه کولای چې نور افغانان راجستر کو دلته هغه د بیا نور خپل عزت سره خپل وطن ته عادت کې لړ شي خپل وطن ته لړ شي دا کم ان راجستر چې موږ راجستر کو دا زمونږ او د پاکستان حکومت مې خبره ده د کې یونیسیار داخله نه ده
څه فکر کوي چې آیا کډوا کال د دوی مدنو رحم وغځیر په دې دوه کال کې به دغه افغانان چې ویل کیږي ل راجستر او نه راجستر شوی سره 3 میلیون افغانان لا په پاکستان کې دي نو دا ټول ستانه چې په دې دوه کال کې
موږ کوشش کوو موږ حکومت پلان لري او رئیس جمهور صاحب هم دا تاکید زیات کوي پاکستان په سره دا خبره کړې ده چې باید موږ افغانان رئیس خپل ملته هلته موږ زمينه برابر ورته دي ځمکه د تعلیم صحت د کار روزګار د شارکونو دي بنګ ته زمينه برابر ورته دي دوه کال کې چې موږ زمينه برابر کوو په هر افغان کول شي په آزادان توګه په عزت سره رئیس خپل ملته او خپل دی نومري ځمکه مستحق خپل خاوند شي خپل خپل جي خپل روزګار او مخته وړاندې وي نو موږ هم کوشش دا کوو موږ حکومت هم دا کوشش کوي چې په دغه ټیم کې کوواړو چې د کال یو لک زیات افغانان کوو نو موږ ستانه کوو ان شاء الله امید لرو چې د دوه کال کې ډیر فیصدي موږ ستانه شي افغانستان ته
ورسته پښتنه مې دا د پاتیرو کلونو کې په افغان کډوالو شکایت کاوه چې دلته ک ماجر کارت سره وي کنه وي پولیس یې ځبروي آیا دغه د پولیسو لخوا د دوی د ځبرونو هغه لړۍ وسم دوام لري کنه تم څه وي دا
افغانان ماجر چې هر راجستر دی راجستر نه دی یقینا چې مشکلات کې سره ګرځي دی پولیسو لخوا په ټول صوبو کې خو بیا هم موږ بار بار د حکومتونو سره دغه صوبې کم حکومت چې دغه سره بار بار موږ تماس کیستو موږ سره همکاري کوي په دې هغه کې هغه افغانان چې راجستر دي نو هغه د مشکل نه لري یو نیم کداسي چې پیدا شي نو هغه هغه باندې کوم پرچا چې 14 فرنٹ پرچا کټ کې هغه نه کټ کې به باندې هغه یو ګنټه نیم الته په تانه کې یو وختنې ته کې اکر تیر غواړي نو هغه بیرته خوشی کوي هغه سره مشکل حکومت لري موږ سره وزیر سفران صاحب دا خبر ورکړ چې موږ خپل صوبو کې ټولو ته حکومتونو وزارت دا خبر ورکړ چې هغه افغانان چې راجستر دي کارت لري هغه سره هیڅ قسمه مشکلات پیدا نه کوي ورته
په کوټه کې د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو رئیس حبیب رحمان شمس وچی د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیده په دې هیله چې موږ د هیوادوالو ټول ستونزې کده هیواد ته باندې دی او کده نه هوارسي ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونه ته چې موږ ته د دې ونې پترس کې په پیغام سپټون کې دستګه کې پرې شیدې دوی پر نورو موضوعاتو غږیدل دي
بله السلام علیکم جواد الحکیم سرابی د علمون ولایت البته لشکری اسات د سای طرف خدمات کوم موږ مشکل دا غوای چې چارواکي مر اگر دی وای تذکره وکي او چل تذکریا وزاګی ته ورسو موږ ته تذکره نه راکې یو تذکره په 5000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ مو سره کوي کڅو کوي وستاو پیسې ولري هغه تذکره کولای شي او ما مسلمان وو د مشکلان نه نشي کولای نو زما د لوړپور چارواک صدا غیله ده چې باید په علمون کې دا غستون زحال شي و سلام خدای کوم
السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه سایت سره په تماس کیم دا د کندهار نوې والی صاحب چې نو دې پاول ورځ کې ویل زه به د کندهار برق سم کوم د ولسوالۍ سره کار د خاکرې سره به بس سې کار په شروع کوم د چې به پوه کوم نور ولسوالۍ شورا وا کو چانکې چانکې سپیس د سره خبرې وکړي د ازادي رادیو چې دې په دې باندې څه وایي کار مې کم کار کړی دی دغه وو یو ځای دی یو نقطه دی په ګوته کې چې دا غږ کې مش کار کوي والسلام
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم محترم زموږ د جراوت ولسوالۍ کې ډیر سجبې زره کس په روینه اخته دي نو موږ د افغانستان د حکومت د جراوت ولسوالۍ کمانډان زه هیله کوم چې دغه روینان کارخانه دی ودرېږي چې خرچېږي موږ د حکومت او طالبان سره هیله ده چې دغه خلک په دغه شکه او د قانون منګول ته وسواري چې دغه روین خرڅي پر د خوارانو باندې هغه د کور سامان وړي خرڅي پر د کارخانه والا باندې نو موږ جراوت ولسواري ته موږ دا پیغام پریږدو چې محترم د افغانستان حکومت او طالبان دغه ناوړه پیل ورکه د افغانستان د جراوت ولسواري کې د ټول افغانستان جوړه کې موږ په پیل د جراوت ولسواري ته دا پیغام پریږدو سلام
وعلیکم السلام محترم دوستا د دې تاسو پیغام هم خپور کړ. موږ هم په دې هیله یو چې په ټول افغانستان کې دغه د اعتیاد مسله لمنځه ولاړ سي او اوس موږ خلک پر کرار رسید. نورو دوستانو پیغامونه هم ست البته، خو د خبرونې وخت کموالی له کبله به په بل خبرونه کې حتما درته خبر کو. نور مو پر خدای سپرم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1903 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال.